دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغي زیاتوالی، د پاکستان د داخلي او سرحدي امنیت په اړه د وزیر اعظم په مشرۍ کې د لوړې پایې غونډه، په سوات کې د ځانګړي امنیتي ځواک تورپیس ستونزې او د اوکراین د بحران سربیره درته د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونځ خبرونه تاندې هیلې هم لرو. خپل لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ماټر ګولۍ چاودنې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژلي او د پیښور په سر کې ګیټ سیمه کې یوې بلې بمې چاودنې پنځه کسان ژوبل کړي. ملګرو ملتونو پرون د افغانستان د فاریاب ولایت په میمنه کې هغه ځانمرګي برید خندلې چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ملیشیا چارواکي وایي دولس ورځې مخکې لادرکه شوې الوتکه په حادثاتي نه بلکې قصدن لادرکه شوې ده. مشال خبرونو تفصیل. نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولۍ د چاودېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي دي. ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې، یو سړی او دوه ماشومان شامل دي. په دغه سیمه کې ځایي خلک په کورونو کې وسلې ساتي چې کله ناکله دا ډول پېښې رامنځته کېږي. بلخوا په پېښور کې د بم ناکاره کولو د ادارې چارواکو رسنو ته ویلي دي چې نن سهار د سرکې ګېټ په سیمه کې یوې بمې چاودنې پنځه کسان ژوبل کړي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې چارواکو او ځایي خلکو په وینا د یولس میاشتنۍ یوه بله ماشومه د پولیو د ناروغۍ ښکار شوې ده چې د لرې پرتې سیمې شوال اوسیدونکې ده. د صحت محکمې چارواکي زیاتوي چې وسلوالو لخوا په پولیو بندیز نه پس دغه څلورویشتم نوی کیس دی چې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي. ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی چودنه وغندله. په کابل کې د یونما دفتر په خپل کې بیان کې وویل چې د عامو خلکو وجل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او دا جنګي جنایت دی. پرون سهار په میمنه کې د بازار په منځ کې چودنه وشوه چې شپاړس تنه ووجل او شپږ دېرش نورو ټپیان کړل. دغه ټول عام وګړي وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما څرګندوي چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه په افغانستان کې د ځان وژونکو بریدونو په ګډون په چاودنو کې یو سل او نوي عام خلک وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفافو له درغلو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال او دغه دفتر سرپرست په یوه اعلامیه کې وویل پاک او رڼا انتخابات د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره خورا اهمیت لري. د نیکولاس هاشم سرګندونې وروسته تر دې یونما په اعلامیه کې خبرې کړې چې د پرون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له مشر یوسف نورستانی او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشاء له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره وکتل. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د اپریل په 15 ترسره کیږي. د هغه ملیشین ایرلاین الوتکې چې پکې 201 کم سلویخ کسان سوار وو د کوالالمپور نه بیجینګ ته د پرواز پر مهال لا درکه شوې وه. د لټون حسینن په 12 ورځ هم جاری دي. دغه الوتکې د لټون دایره تر 1 میلیون اسکوایر کیلومتر پورې فاصله هغې وغځولې شوه. کله چې د تیر خالی پورې د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رزاق وویل چې دغه الوتکې تر 2 ساعتونو پورې الوت کړی وو او فاصله هغې دغه الوتکې د پیغامونو استولو نظام بند کړل شوی دی. د ملیشیا چارواکي وایي چې د دې الوتکې لا درکه کېدل حادثات نه بلکې قصدن شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د شام او اسرائیل په پوله د ګولان په غونډو کې په یو چاودنه کې درې اسرائیلی پوځیان ژوبل شوي دي. د پوځ لخوا په خبره شوې یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې دا چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د شام او اسرائیل پولې سره نږدې اسرائیلی پوځ ګزمه کوله. د اسرائیل پوځي سرچینې وایي چې پرون دغه د سړک د غاړې بمې چاودنه په پوله لګېدلې جنگلي سره د ښخ شوي بم له وجې شوې ده. پوځي سرچینو د ژوبل شوو اسرائیلي سرتیرو زخمونه معمولي بللي دي. امریکا په واشنگتن کې د شام د سفارتخاني فعالیتونه بند کړي او شامي ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې هغه کسان چې ورسره امریکا کې د اوسېدو قانوني جواز نه وي ټول د امریکا نه ووزي. امریکا دا ګام پس له هغې وجد کړو چې شامي حکومت د هغو شامي وګړو لپاره سفارتي خدمات بند کړل کوم چې په امریکا کې اوسېږي. د شام لپاره د امریکا نوی استازي ډینیل روبنسټاین په یو بیان کې وویل چې واشنگتن پریکړه کړې چې د بشار الاسد رژیم لخوا ټاکل شوي هغه خلک چې په امریکا کې سفارتي او ډیپلوماتیکي خدمات ترسره کړي امریکا ته د منلو ورد ندی. هغه د شام حکومت تورن کړو چې د شامي ولس پر ضد تشدد کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرين په بحران د واشنگتن لپاره د ناتو د اتحادیانو ته د واشنگتن د ملاتړ په مخه د سیمې د دوه ورځنۍ دورې پر مهال لیتوانیا ته رسیدلی دی. ښاغلی بایدن به نن د لیتوانیا له ولسمشرې دالیا ګرابیسکیجی سره ملاقات کوي. هغه به د لیتوانیا په سفر ورغلي د لیتویا له ولسمشر اندرس بریزن هم په جلا توګه ملاقات کوي. درې واړه مشران به د غرمې روټه یو ځای خوري. بایدن پرون د پولینډ له سرخار وارسانه لیتوانیا ته ورغلو. په وارسا کې هغه له روس سره د کرایمیا د الحاق وغندلو او دای په ځمکه قبضه او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وبلله. د ایران د ایټمي پروګرام په اړه به نن په دویمه ورځ په ویانا کې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ خبرې اترې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین له وجې د غرب او روس ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی او ویره زیاتېږي چې ګوندې د نړیوالو طاقتونو ترمنځ یووالی کمزوری کیږي. خو د نړیوالو طاقتونو ویان مایکل مان او په دې خبرو اترو کې مشري کوونکي د یورپي یونین د بهرنۍ تګلارې مشري کاترین آشتن پر وویل چې ایران سره په خبرو اترو هیڅ بد اغیز نه دی شوی. او رسته خبر دا چې په چچنیا کې د یاغیانو یو ملاتړې وپاڼې خبر ورکړ چې د چچنیانو مشر داکو عمروف شهید شو. دا خبر کافکاز سنټر وپاڼې خپور کړی دی او دا یې نه دی ویلي چې کله او څه وخت عمروف مړ شو. په تیرو کلونو کې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې عمروف وژل شوی دی خو کله هم دا راپورونه تایید نه شول. دا لومړی ځل دی چې د خپله عمروف ملاتړي د هغه د مړینې خبر ورکوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د یولس میاشتې یوه ماشومه ګزڼ وهلې چې په پېښور ته راوستل شوې ده. د ماشومې د ترزوی مشال رادیو ته ویلي
عمر تقریبا یولس میاشته چې دا پولیو کیسه ته شوی ده. په بیفر شوی باندې والی رو میفر شوی مړی.
فیصل آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان د داخلي او سرحدي امنیت په اړه غونډه وشوه. دا چې د دا ډول غونډو لامل او هدف څه دی د دفاعي چارو کارپوه په اړه وایي.
ډېر چیزونه داسې دي چې هغه منتخب حکومت ته یا خو علم نشته یا ورته علم ورکړی شوی نه دی. نو زما خیال لري فوج مشرانو سره خبرې اترې کی.
په سواد کې د ځنګړي امنیتي ځواک زرګونه غړي شکایت کوي چې د څو میاشتو راهیسې صوبایي حکومت تنخواوې پر بندي کړې دي. بلخوا به د روانې خپرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځنګړي ونیز خپرونه تاند هیلې هم واوري چې دا ځل د سواد د یوې میرمنې حال درکو چې په ټولنه کې رغند رول لوبوي.
روان پاسس کې دا خبر په ځګې برابر نن کړو چې واک دا ښکاري چې دا خبر به یو بل لار ځان راوځي او په سیاسي عمل کې به ډېر ځرخ په ځګې جوړ کړي.
روان خبرونه په پای کې د افغانستان او اوکران په اړه راپور نه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ شغله لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. راځو خپل لمړي راپور ته. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د یولس میاشتې یوه بله ماشومه د پولیو د ناروغۍ ښکار شوې ده چې د لرې پرتې سیمې شوه اوسېدونکې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په وینا د وسوالو لخوا پر پولیو تر بندیز وروسته دغه څلېرویشتم نوی کیس دی خو آزاد شمیرې ښیي چې تر څلوېښت زیات ګزڼ وهلي ماشومان پیدا شوي دي. په دې اړه د مشال رادیو خبري المردراز وزیر راپور کوي.
شمالي وزیرستان صحت محکمه چارواکو د نام نه خودلو په شرط مشال رادیو ته د دې نوي پولیو یا ګوزند رنګ کار شوی ماشومې سپنا تصدیق وکړو او وی ویل دوه نوی وړاندې هم د یادې سیمې یو بلا ماشومه وکیلا چې عمر یې اتلس میاشتې دی او تحصیل سپینوام میراجودین چې عمر یې سلور نیم کلا دی پولیو یا ګوزند رنګ کار شوی دی. تحصیل شوه اوسیدون کې فیدا وزیر چې د ترزوی ماشوم لور یې پولیو یا ګوزند رنګ کار شوی مشال رادیو ته وې دغه ماشومه سپنا پولیو په دواړو خپې مازوره کړې او پیښور کې دا مهال په یو روغتون کې داخله کړې ده.
پرمیر مودو د عمر تقریبا یولس میاشتې چې دا پولیو کې څه شوی دی په بیفر کښې باندې والې دو مصر کښې مړې وي او دغې پلور نوم جنان دی دې نوم سپنه ده کسکس لګیا دی مسجد دغه کې تسکینه لګیا دي او یوه کسکینې څه وویلل شول شور کښې دا بیمور اډمټ دی چې دا پولیو کښې خدای لکه کې یو کس بله نه شو په دې نامه ته دوه کسینه سپینه مو دې شوې چې هغه سره نږدې یو تفصیل دی.
شمالی وزیرستان صحت محکمه چارواکی وایي په سلګونا ماشومانو د وینې نمونې اسلام آباد د صحت قومي اداره ته لیږلې دي چې په زیاتو کې د پولیو رنز اندېښنه ده. د دوی په وینا روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم نوی کیس دی او تیرو دوو کالونو کې یوازې شمالي وزیرستان کې دغه څلورویشتم کیس دی چې پولیو ناروغۍ له کابله ماشومان معذوره شول. خو ولې د آزادې شمیرې تر مخه په تیرو دوو کالونو کې شمالي وزیرستان کې د پولیو رنز ښکار شوی ماشومانو شمیره تر څلوېښتو نه هم اوړېدلې ده؟ د شمالي وزیرستان صحت محکمې پخوانی مشر ډاکټر جان میر مشال ریډیو ته څو میاشتې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وو چې دغلته پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ وبایي صورت اختیار کړی ځکه چې د ده په وینا د یو پیون کیس نه زر نور ماشومان سیمه کې اغېزمن کیږي او نوموړي ویلي وو که دغه صورت کابو نشو نو شمالي وزیرستان ته سیرما بنو ایفار بنو لکی مروات هنګو کوهاټ او رګزی او کورم ایجنسی هم په زیات شمیر کې اغېزمنې کېدلی شي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې 2012 کال د جون میاشتې شپاړسمې نېټې نه ځایي وسله والو ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو باندې بندیز لګولې چې لا هم دغه بندیز دوام لري او سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر خلاف تر اوسه پورې د کترو ورکولو یو مهم هم نه دی ترسره شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پایه یوه غونډه وشوه چې پکې د هیواد د داخلي او سرحدي امنیت پر صورتحال او له طالبانو سره د مذاکراتي عمل سربیره پر نورو مهم موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د یادې غونډې په اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راپور کوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په اجلاس کې ګډون کوونکو اعلی چارواکو په ملک کې د ترهګرۍ خاتمې لپاره په داخلي سکیورټۍ پالیسۍ عمل درآمد کولو باندې اتفاق وکړو. په اجلاس کې د ملک داخلي او سرحدي سلامتۍ صورتحال نه علاوه صوبو ترمنځ معلوماتي نظام ښه کولو، طالبانو سره مذاکراتي عمل او ترهګرۍ مقدمو لپاره اسلام آباد په شمول څلور ریجنل هیډکوارټرو جوړولو نه علاوه په مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې. نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ریپیډ ریسپانس فورس او نیشنل انټیلیجنس ډایریکټریټ د جوړولو منظوري ورکړه او نوې انټیلیجنس ډایریکټریټ به د نیکټا تر لاندې کار کوي. د اجلاس په حقله د دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي
دو درې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. یو خبره خو دا ده چې د تیر شوي بلا کلونو نه داخله سلامتۍ او د خارجه دفاع فیصلې سیکورټي اسټابلیشمنټ کړي دي، چونکې اوس دا یو عبوري داسې دور دی چې څنګه فیصلې منتخب حکومت کوي. نو په هغه کې ډېر سیزونه داسې دي چې هغه منتخب حکومت ته یا خو علم نشته یا ورته علم ورکړی شوی نه دی. نو زما خیال لري فوج مشرانو سره خبرې اترې کېږي. دویمه خبره زیاته مهمه دا ده چې دا اوسنی کوم صورت حال دی چې ترهګرۍ په ضد دا پوره عملیات څنګه وکړی شي، د خبرو اترو په ذریعه وکړی شي که د خبرو اترو نه علاوه وکړی شي، او بیا خبرو اترو چوکاټ څه پکار دی او هغه چوکاټ بس نتیجې راوړي. دا لا چونکې ابهام کې دي خبرې، نو د هغې د وجې نه دا شاید چې ضروري ګڼل کېږي چې څنګه د فوج مشران او د منتخب حکومت مشران سره خپلو کې خبرو اترو وکړی شي.
یاد دې وي چې په اجلاس کې د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او دفاع وزیر خواجه آصف نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف، چیف آف جنرال سټاف لیفټیننٹ جنرل اشفاق ندیم او استخباراتی ادارے آئی ایس آئی مشر لیفټیننٹ جنرل ظہیر الاسلام هم گډون وکړو.
که پښتو وای مشال ریډیو وار.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د سپیشل فورس یا ځانګړي ځواک په نامه په زرګونه کسان وګمارل شول. خو د دغه ځواک غړي شکایت کوي چې د تیر څو میاشتو راهیسې صوبایي حکومت د دوی تنخواګانې بندې کړې دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه له سواته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راپور کوي.
په سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کال 2010 کې خصوصي سکیورټي اهلکار یعنی سپیشل فورس برتی کړی شو چې امن ټینګ ساتلو کې یو لوی کردار لوبوي. د سپیشل فورس یو ځی اهلکار د نوم نه خودلو په شرط وای چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د 1300 کال راسي صرف په 1000 روپۍ تنخواه کار کوي. اوس د دوی 2500 نه سیوا د سوات ملګرو ته د 1300 میاشتو راسي وظیفه نه ملایويږي چې لوجې دوی د یو شمېر مشکلات څخه مخ دي.
قرض بل زنه قرض چا سره کاټی رواني چا سره صدقه اوس وا دکاندارانو مو ته دغه کړي چیرته تنغه نه ملاويږي هغه به ما قرضونه مرزونه بند کړی دی. په دې کې صدقه کورونو کرای شوې بجلی بلونو شو د وړو سکولو فیسونه شو د قرض باندې کیږي او اخراجات خو موجوده ده. مهنګای دور چې کم ده نو مهنګای کم هه ته ورسېده کم مونږ کم ټایم کې برتی کېدو هغه ټایم کې کم مهنګای ریشو اوس یې کم ریشو ده نو تقریبا 320% بڑھاو شوی.
یو بل تن پدا اړوي چې کارونه ته ډیر زیات اغسته کیږي. امن ټینګ ساتلو کې او جرمونو کمولو کې زمونږ لوی کردار دی ولې بیا هم دوی سره زیاتې روان دي.
بناکا بندیانو کې مونږ ولاړو په چک پوسټونو کې مونږ ولاړو په روډونو کې مونږ ولاړو بازارونو کې مونږ ولاړو پولیس چې دی اغه زړه په زړه به اغه منشيات پروش پسې واکېږي شراب پروش پسې واکېږي نور چې کم جرایم کېږي دلته به سي واکېږي ولې چې په لارو کوڅو کې مونږ ګرځو دا غي د وجه جرای خلک لګ خپل سرګرمیان چې دغه محدود کې عربي پولیس ګرځي ډیوټیانې کوي اوس چې کله موږ د ډیوټیان نه کوم تنخواه نه ملایږي او داسې دا سلسله شروع وي نو موږ مجبور نه د ډیوټیان نه بایکاټ کوو او نه به کول ډیوټي.
په دا اړه یو ځی سیاسي مشر محمد زیب خان وایي چې سپیشل پوسټ د سیمې امنیت لپاره ډیر ګټور دي.
په دوی باندې خو ډیر زیات مونږ آباد یو پورا سواد پہ آباد دے پورا یو د امن یو فضا پہ قائم ده او هر ځای کې د دوی یو بل خپل یو بهترین کردار دے خپل یو هغه سوچ مطابق دوی ډیر ښه سیستم باندې روان دي خپل یو ډیوټي کوي کنه نو په امن کې خو دوی ډیر بنیادی کردار چې په یو سخت وخت کې ادا شوی دی. نو ظاهره خبره ده اوس چې دوی پرس کې یا ختمیږي یا د دوی دا صورتحال چې دا تنخواګانې دوی ته نور کړی کیږي نو دا خو ډیر ظلم دی. دا خو بنصافي دې ته غوښتنې صاحب نشم ویل
د سپیشل پورس دغه ستونزې مو چې کړه د سوات نه د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان ته وړاندې کړي نو خاغلی په دغه اړه وویل
سیم سر بیا او اسمبلی کې اوس نه ما خبره ډیسکس وکړه چې ما دا وسنه ته خلک غریبانه خلک ته لا وسر خدا ته او د لیس فروز او د پنځو نو استاد چې هغه پیسې ختم دي نور پیسې لا وسر یې چیر ځان په خپل وڅو سره وړي هغه ماته چیر ما فینانس خبره تلیوه بیا لاړ ما چې رخصت سره خبر وکړو چې هغه تاسو دا غریبانه خلک دي بدی باندې تاسو لږ نور لږ نو زه فینانس باندې نور مشنونم کومه د خپل مشته ان شاء الله تعالی چې سوروز کې هغه تنخواګانی هغه ته کوم چې غني ملو شي او تم ملو شي او هغه په ځای بوته سی واګین ملوي ان شاء الله تعالی.
سوات کې د سپیشل فورس غړي وای چې دوی د سوات په لور بر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره روزانه د 300 څخه زیاته څوکۍ کوي ولې حکومت د دوی ستونزو په اړه سترګې پټې کړې دي او کچره دوی مسلې حل نه کړې شوي نو د سپیشل فورس په زرګونو غړي باید د بیروزګارۍ څخه مخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لسوات زو د خبر ایجنسی پر لور د خبر ایجنسی لیر پرتیس میترا میدان څخه به کورسی وی خلک وای چې د دوی د ستنېدو بل لړی دی هم ژر تر ژره پیل کړل سي. دوی وای چې په کډوالۍ کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او د ستنېدو په وخت ورته اسانتیاوې هم ورکړل سي. په دې اړه د مشال اړیو خبريال راپور کوي.
د خیبر جن سید د تیرا میدان نه بې کوره شوی خلک وای چې د تیر یو کال راهیسې په پیښور نوخار فرما او اورکزوی جنسی کې د کډوالې ژوند تیروي او دلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې حکومت ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ پیل کړي چې خپل کورونو ته لاړ شي. په دې حکله د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو مشر رحمان شاه اپریدی مشال ریډیو ته وای
بیا چا سره په خپل پردیسان پروتیامر پورې تنګ شي او په کمپونو کې داسې وي چې کمپونو کې ډېر مشکلات واپسې خو د مونږ دغه دی چې ذهن کې او په سوچ کې ده چې د تیرو له مونږ ټول چې کله واپسې کوو چې په هیو عزت سره وشي او د کم چې د حکومت مخې کېږي یا کم د ادارو مخې کم شی مونږ لاغره لکه څنګه به جوار مومن واپسی وشول او کم شې ملو سول چې هغه مونږ نه ملو شې مونږ د کورونا غزاله وش
او د تیرا میدان نه بي کورشه و یو ځوان عثمان پر دی وای چې په کیمپونو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي
نو سودا پرغیزه د غلادل تعالی کا اوس کوم په خیمو کې وسی کو چې ګرمي شین د ګرمي نه اخی گو نه یخلې سړلا څنګه دي شو نه ګرمي لا او پر دې کې مې نو خپل خیمه نشته چې مونږ کم جوړه راکړه کوي کنه او نو دا خوراک سره دینه
د تیرا میدان د خلکو د ستنېدو د دویمې لړۍ د پیل کېدو په هکله مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم یو چارواکي عرفان الله سره رابطه وکړه نو دوی وویل یاد دی وی چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د خیبر جنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شول.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د ځوانان په اړه د دین راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. کته هم په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټي څخه فارغ شوی زیاتره ځوانان له بیروزګاری سره مخامخ دي، خو د دینی مدرسو څخه هر کال خو او شا 500 لکه کسان راوځي چې په کې ډیرو کم زده کوونکو د دین لوړې زده کړې ترلاسه کړي وي. د دوی لپاره د کار او روزګار موقع د نشټ برابر وي. دا چې د څو جهاتې په دې هغلی زموږ همکار منور شاه دا راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
دینی مدرسو د مسلمانانو په ټولنو کې د پرمختګ لپاره تاریخي کردار ترسره کړی چې نه یوازې زده کوونکو په کې د دین علم ترلاسه کړي، بلکې په دنیاوي او ساينسي علومو کې یې داسې خلک پیدا کړي چې په پیړیو پیړیو نه یوازې مسلمانان بلکې غیر مسلمه خلکو هم د ترقۍ لپاره د هغوی د علم نه ګټه پورته کړي. دا مهال په پاکستان کې په زرګونو مدرسې شته چې هر کال ترې په لکونو زده کوونکي فارغيږي. د مدرسو نه فارغه شوي ځوانان په عملی ژوند کې څه کار روزګار کوي؟ اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر محمد عامر رانا وای
دینی مدرسو نه درې قسمه خلک وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسو نه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي، هغه خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمه یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلک وکړي، هغه ورسره دنیوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي. او دریمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار، روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری له وجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقه ییز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
بلخوا په پیښور کې د مولوی محمد حسین نامو پختلی د دینی مدرسې نه فارغ شوی زیاتره کسان د ژوند مالی تقاضې څنګه پوره کوي؟
زمون په 2008 کې فراغت شوه دي. اوس فارغ یو، اوس په درس ته تدریس کول غواړم چې زه د کلی د بل تخایې ډیر زمون خو لکه داسونه ولا ما چې دي کنه او د درس د دوی سره تعلق دي. نو که چېرته فړي بیا د جمعات کې امام شونو او سره داخله ته تنخوا خبرو کې 1000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیات نه، او بیا چې دې دا درس کې د ماشومانو په خپل لوکل جماعتونو کې نو بعد بعد نو لا پیسې اخلي یا لسو په میاشي یا شلو په دغه داغه د ذریعہ زمو غوډل ته جماعت کې خدامه امامتي نشته صرف د درس پی او د ماشومان زادت الا بالله.
نو موړه وای د کور کلی خلک ورته خیرات زکات هم ورکوي، خو د دې باوجود د مالی مشکلاتو سره مخ دي. دا چې په موجوده وخت کې د دینی مدرسې نه فارغ شوی تن نور څه کار روزګار ولې نشي کولای، په دې اړه د پیښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانې مشر ډاکټر وزیم خان وای
هغه کې د دې دوارو فیل چې نو د مذهبي اسلامي ور سره دم د طالب علمان د انګریزي تعلیم مثلا ساينس، کمپیوټر، ټیکنالوژي، بایولوژي، انګریزي لانګویجز سکنډري دام ور سره وای. خدا وخت ضرورت ده دي چې زمون کم طالب علمان په مذهبي او مدرسو کې چې دا دغه مطالعه کوي ور سره د انګریزي تعلیم نه هم خبري. نو کدا دواله کمبینیشن ته جوړ شي نو یو کامل سره جوړیږي.
هلته پیښور یونیورسيټي کې د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان په دې حق لوي
اسلام کومه قران نزیه تعلیم وګورو. قران چې ته هم تعلیم ته پدې توګه نه ګوري چې دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی. الله دا کوم چې مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه چې ورته وای هغه به د قرآن دلاندې د وحی دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء چې ورته وای یا انسټرومنټل نالج چې ورته وای. انسټرومنټل نالج مینس چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزونو ضرورت دی نو مسلمان طالب علم مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې شوګی چې هغه به په هغې باندې ښه پوهوي.
پاکستان کې د مدرسو د مرکزی بورډ د شمیرو تر مخه 15,000 رجستر شوی او خواوشه 13,000 غیر رجستر شوی مدرسې دي. اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د ادارې د یوې اندازې مطابق د دې مدرسو نه هر کال 50,000 کسان اوزي. په کې ډیر کم شمیر خلکو د دین اعلی تعلیم ترلاسه کړی وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې په بنگلاديش کې د شل اوریز نړیوال کرکټ جام سیالۍ روانې دي، کارپوهان په دې عقیده دي چې په پاکستان او هندوستان کې حکومتونو تعلیمي نصابونه او رسنیو د دواړو هیوادونو لسونه د یو بل دښمنان کړي دي. د دوی په خبره د دواړو هیوادونو په ټولنه کې دغه دښمني دومره ژوره ننوتې چې د کرکټ میدان هم ورته د جنگ میدان ښکاري. کارپوهان زیاتوي چې د ولسونو ترمنځ دغه دښمني ګټه د دواړو هیوادونو د دفاع څانګو ته رسیږي او دا ډول د هیواد زیاتره بجټ د ولس د بنیادي ضرورتونو پوره کولو پر ځای د وسلو پر جوړولو لګیږي. زموږ همکار سره علامه مومند د کرکټ له مینوالو او کارپان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ لوبه روانې دي او د روانې میاشتې په 28مه باندې د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله وي. په پاکستان کې د کرکټ مینوال وایي که پاکستان شل میچونه وګټي خو کله هندستان څخه یې بیلي نو د برداشت وړ بنوي. د خبر پښتونخوا په مردان تختبای کې منیر خان په دې اړه وایي
مونږ د دنیا د هر مرګ لا بهلو په دې زمونږ هیڅ دغه نه وي خو چې د انډیا نه مونږ لا بهلو نو په دې کې دې شړ می چونه وګټي خو دې په رپورټ دې ته دغه خلک دغه کوي په ټماټرو به وږي.
په بهرن کې یو پاکستانی ځوان ته الحق وایي چې د یو شمیر خواږه هندستاني ملګری دي خو د په خبره کله چې د پاکستان او هندستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ وي نو بیا له د څخه ملګرتیا هیروي.
پاکستان میچ ہوئے تھے انڈیا سرا کنا اور لاسٹ ٹائم کے پٹینشن کی چڑھے کنا ز پلیٹ نمبر ہوا تما درسلور ہوا رپاتی ہو اور یقینا کچھ آخر کے سنگلا نما کنا دو بال پاتی ہو اور مار کے داڑا نمبر روزی دا زما فیلنگ ہو دا انڈیا کرکٹ کی دا انڈیا سپورٹ نکو نو ٹول زمون مر گئی دا انڈیا والا پاکستانیاں نو خدی پے کرکٹ کی منگ بالکل نہ منو تو جو ما پکسڑی ہوتا تو خبر تا کہ نسرم پکسڑی کے سرا وان دی واجے دا بچپن نہ زمون پتہ ذہن کی عمدہ کا تاثر دے چ انڈیا زمون یو دشمن ملک دے عمدہ کا حساب کتاب دے.
دا ٹولنی دو چارو کارپو خدم حسین وای دا 1900 و ختم کال رہی سی دا پاکستان او هندستان حکومتونو رسنیو او تعلیمي نصابونو د دوه هیوادونو ولسونه د یو بل دښمنان کړی دي. د دې په خبره د دوه هیوادونو په ټولنو کې دغه دښمنی دومره جوړه نه نوتی چې د کرکټ میدان ورته هم میدان جنگ ښکاری. خادم حسین وای د پاکستان او هندستان د ولسونو ترمنځ د نفرتونو او دښمنۍ ګټه د دوه هیوادونو استخباراتي ادارو ته رسی او دا رنګ د ولسونو د تعلیم، صحت، روزګار او نورو بنیادي سہولتونو پیسې د وسلو په جوړولو لګول شوې دي.
د 1900 نرستو چې کومي عجیب واقعیت وشو په هغه کې د دوړ ملکونو د یو هیرو او د یو ویلن تصور او یو داسي لکیرا سمیس کی راخکل چې هغه سره دوړ ولسونه دوړ ریاستونه دوړ سماجونه هغه د هیرو او د ویلن په شکل کې بدل شي. کو پدې کې چې کومه فائدہ رسی نو هغه فائدہ چې کله تاسو وګورئ نو خبره ډیره زیاته واضح شي. فائدہ د سیکیورټی اسټابلیشمنت د هند ترسي او دلتا په پاکستان کې د دې د سیکیورټی اسټابلیشمنت سره شي.
خو په پیښور یونیورسيټي کې د نړیوال اړیکو پروفیسور اجازه ټک بیا وای چې په پاکستان او هندستان دواړو هیوادونو کې سپورتس یا لوبو ته اهم مذهبي رنگ ورکړل کیږي. دغه په خبره کې یو خوا په غرب کې لوب یا سپورتس د قانونو ترمنځ فاصله لنډوي نو بل خو یې په ایشیایي هیوادونو کې نور هم یوګدوي.
نو هغه لوب میدان هم تور باندې دنیا کې خلک یو بل سره د لوب میدان کې مقابله شوې دي. نو دا سیاسي او د نورې جګړې چین دے سخت اختلافات او ایسی تعلقات سمول شروع کو نو آئی دے امریکی دے پنگ پانگ ٹیم لاڑ لو چین تا پدورا باندھے پر 70 کے اگے سرا اگئی اگا اورانا رو پر ہوئے دو کے بدل اشوا تاسی نو دنیا کے
خادم حسین وائی پا پاکستان او ہندوستان دوانو ہی وادون کے وزوانان پر دے ورو رو پوہی گی چھے کرکٹ یا نور لو بے یو قسم لا تفریح دا او د تفریح په توګه غسل پکار دی. دغه خبره باید چې ځوانان خپل توانایي او سوچ د تعصب پر ځای د انسانیت د ښیګړې او فلاح لپاره وکړوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. وخت د سهار 9:30 بجې سوی. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډی سواره.
نن سهار د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو کور کې د ماټر ګولې د چاودې دوله وجي د یوې کورنۍ شپک کسان وچل شوې دي. په دغه وجل شو کسانو کې درې ښځې، یو سړی او دوه ماشومان شامل دي. بلخوا په پیښور کې د بم ناکار کولو د ادارې چارواکو رسنو ته ویلي چې نن سهار د سرکی گیټ په سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان شوبل کړي. په شمالي وزیرستان کې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د دغې سیمې په شوه سیمه کې د یو لسمیاشتې یوه ماشومه جنۍ کې د پولیو او د ناروغۍ تشخیص شوی. چارواکي مشال ریډیو ته زیاتوي چې دوه اونۍ مخکې هم په شوه سیمه کې د اتل لسمیاشتې یوه بله جنۍ د پولیو او د ناروغۍ ښکار شوی وه. چارواکو د دغې سیمې په تحصیل سپینوام کې د یو څلور کلن هلک کې هم د پولیو او د ناروغۍ تشخیص کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د څو کلونو راهیسې وسلوالو د پولیو او د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په کمپین باندې په کورمه قبایلي سیمه کې د بمي چاودنې له امله یو انتظامي چارواکی سلیم زخمی شوی. انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیره شپه ناوخته شاوخوا 12:30 بجې د صدی په کالونه کې هغه وخت وشوه کله چې پولیټیکل محرر سلیم په خپل کور کې موجود و. ملګرو ملتونو د فاریاب په مرکز کې پرونی 14 وغندله. په کابل کې د یونما دفتر په خبر کې بیان کې وویل چې د عامو خلکو وجل په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شفافو او درغلو پاکو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د نیکولاس حاسم څرګندونې وروسته تر دې یونما په اعلامیه کې خبرې کړې چې د برون په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن له مشر یوسف نورستانی او د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشاء له رئیس ضیاء الحق امرخیل سره وکتل. د هغه ملیشین ایرلاین الوتکې چې پکې 201 کم سلویخ کسان سوار وو د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز پر مهال لا درکه شوې وه. د لټون حسین په 12 ورځ هم جاری دي.
خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې منجد بابر درته اوروي. سمو شغله مشال رادیو څخه اوري او سوارسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعات بحث کړی دی. رابعه اکرم خان یې مهم ټکر اخیستی دی.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي امن په ځای کول لپاره تحریک طالبان او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل مخ په وړاندې روان دي. ادارې وایي داسې ښکاري چې پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې او تحریک طالبان دواړه د طاقت استعمال په ځای خبرو اترو د لارې امن منزل ته د رسیدو په اهمیت پوه دي او د لپاره دواړه ډلې کوششونه هم کوي. ادارې په وینا د تحریک طالبان مذاکراتو لپاره د یو ځای ټاکنې خبره مخې ته راغلې ده چې طالبانو نمائندې د څه خطر بغیر حکومت سره خبرې اترې جاري وساتي. نو دا په ظاهره یو معقوله مطالبه ښکاري او د طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم دا تجویز هم مناسب لګي. کدی مقصد لپاره فوج که صرف دو تحصیلونه مکین او لدا خالی کړي نو خبره مخ په وړاندې تللی شي. ادارې زیاتوي خو حکومت له هر فیصله سوچ او فکر سره کول پکار ده. د غونډې علاقې نه فوج واپس کول مطالبه تسلیمې دی نشي. ادارې وایي مذاکراتي عمل په احتیاط مخ په وړاندې بوتلو سره سره په دې کې د ځنډ کار هم نه دی اخیستل پکار ځکه چې د دې نه به مایوسي خپرونکو او مذاکرات تی عمل خرابونکو ته حالات سازگار شي. مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت نه صرف پولیسو په تنخواګانو کې د اضافه باقاعده منځوري ورکړي ده بلکې پولیس به اختیار جوړول لپاره آرډیننس 2002 د نافذ کولو هدایت هم کړی دی. ادارې مخکې لیکي په تنخواګانو کې اضافه فائدہ به هغه وخت وکتل شي کله چې پولیسو کارکردګي ښه جوړ کړی شي او په سړکونو او تاڼو کې هغې رویه ولس سره ښه وي او په کار ده چې صوبایي حکومت د پولیسو کارکردګي ښه جوړول لپاره په وخت اقدامات کوي. ادارې وایي وزیر اعلی نه صرف په تنخواګانو کې اضافه وکړه بلکې د سره آرډیننس 2002 نافذ کولو هدایت هم کړی دی او که په دې آرډیننس عمل درآمد وکړي شي نو نه صرف پولیس به د قانون پابند شي بلکې اولس د شکایتونو ازاله به هم وشي. ادارې وایي پولیس محکمه کې اصلاح او بدلون په لار کې ځینې ناقابل پولیس افسران یقینا یو مسله ده خو که د قابلیت لپاره ان ټی ایس ټیسټ په ذریعه تکرریانې وکړي شي نو دا به یو ښه ابتدا وي او پولیس محکمه کې به قابل ځوانان دلچسپي اخلي. اداره اخیره کې لیکي د قابلیت په بنیاد د تکرریانو زکه ضرورت ته چې ناقابل پولیس سره به داس خلک د پولیس محکمې برخه جوړ شي چې هغه به مخ کې د پولیسو ښه کارکردګي خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په خپل مقاله کې د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بهیر موضوع راخسته دا ولیکي چې طالبان حکومت ته د هغو دروسو بندیانو فهرست ورکړی دی چې د دوی په وینا په جګړه کې شکیل نه و. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف لیکي چې افغانستان ته د بهرنی ځواکونو د ننوتو لویه وجه په دغه هیواد کې د القاعده شبکې شتون و. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو حکومت ترمنځ د امن د خبرو اترو د روان بهیر په لړ کې پاکستانی طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه درې سوه بندیان دې خوشي کړي چې په دغه هیواد کې په وکلنۍ روانه جګړه کې ښکیل نه وو. خبر ایجنس د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم لقول لیکي چې لږې ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو سره د ملاقات نه پس دوی د دغو درې سوه بندیانو فهرست د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته حواله کړی دی او زیاتوي چې د کورونو چارو وزیر دوی ته یقین دهانی ورکړې ده چې په دې اړه به پلټنې کوي. تیره میاشت پاکستانی حکومت د طالبانو د وکلنۍ خونړۍ یاغیتوب د ختمولو په موخه دوی سره د امن خبرې اترې پیل کړې دي. اجانس لیکي چې تر دا مهال د خبرو اترو دا بهیر د منځګړو سالسانو په واسطه روان دی خو ځینې څېړونکي وایي چې دې لړۍ هغه افادیت بایللی دی چې د څه تمه کېده. څېړونکي ځکه هم د دې مذاکراتو د کامیابۍ په اړه ډېر خوشفهمه نه دي چونکه طالبان په دغه هیواد کې د شرعي نظام د عملي کولو او د قبایلي سیمو نه د پوځي سرتیرو د وستو غوښتنه کوي. اجانس لیکي چې دې نه مخکې هم د پوځ او د طالبانو ترمنځ یو شمېر د امن پریکړې ناکامه شوې دي. د دې ترڅنګ که یو خوا مذاکرات روان دي نو بل خوا د ډزبندۍ باوجود د طالبانو د وړو وړو ډلو لخوا بریدونه هم دوام لري. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي چې کله د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په نیویارک کې په یو ورځ کې د شپېتو قانونو سره تعلق لرونکي 3000 نه زیات عام وګړي ووژل شول نو ځکه نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل. هغه وخت نه د ګوانتانامو زندان وو، نه د ابو غریب او نه د فلوجا. خودغه خلکو چې اوس په دې زندانونو کې دي په افغانستان کې راټول شوی وو او غوښتل یې چې هر یو کس ووجني. ورځپاڼې لیکي چې دغه خلک په افغانستان کې د طالبانو په حفاظت کې وو او د غربیانو د وجونو په ډول ډول طریقو به یې خپ سړې سینه غور کولو. خو اوس دغه خلک دغه سوچ نشي کولای. اسامه بن لادن مړ دی، د هغه شبکه تعالی ترغه شوې ده او د طالبانو او القاعدې ترمنځ د مرستو لړۍ هم شلېدلې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. لویدیځو هیوادونو پر روس د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی دی. امریکا او اروپایي ټولنې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هڅه وغندله چې د اوکراین کرایمیا له خپل خاور سره ملحقه کړه. بلخو روس لویدیځ هیوادونو ته په ځواب کې ویلي چې دا بندیزونه ناوړه واقعب لري. د موضوع تفصیل احمد شیبر پر راپور کې واوري.
امریکا او اروپای ټولنې له روسیې سره په رسمي بڼه د اوکراین د کریمیا یو ځای کېدل غندلې دي او ویلې دي چې دوی به په رسمیتونه پیژني. په کریمیا کې د یو شمیر کسانو د وژلو خبرونه هم خپره شوې دي. روسیه تر دې چې د فبروري په وروستیو کې د اوکراین روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکویچ له واکه لري شو او بیا په زرګونو روسي پوځیان هلته ځای پر ځای شول، دا لومړی ځل دی چې په دې ټاپو وسمه کې د تلفاتو خبر ورکول کیږي. په کیف کې د اوکراین سرریاسم ارسینی یاتسینیوکو ویل شخړې له سیاسي اړخه پوځي اړخ ته درومي او دا د روسي ځواکونو د اعمالو له خاطره. وروسته بیا د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف یو بیان خپور کړ او پکې څرګنده یې کړه چې د اوکراین ځواکونه د ځانونو د دفاع لپاره اجازه لري چې له وسلو کار واخلي. تورچینوف له روسیې سره د کریمیا الحاق په دوهمه نړیواله جګړه کې له نازی جرمني سره پرتله کړ. زه غواړم چې تاسو ته د تاریخ یادونه وکړم. دوهمه نړیواله جګړه له دې سره پیل شوه چې فاشیست جرمني د نورو هیوادو خاورې له ځان سره ملحق کړې او نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې هم خوشی شي چې د فاشیزم په باره کې خبرې وکړي، د تیرې پیړۍ د فاشیستانو اعمال تکراروي او د یو خپلواک هیواد خاوره چې ټولې نړۍ په رسمیت پیژندلې له خپلې خاورې سره یو ځای کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا له روسیې سره ملحقه شوه. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د پوتین د هڅه د نړۍ د امنیت او سولې لپاره ګواښ وبلله او وی ویل چې واشنگتن به د دې پاک سول عمل کې نور بندیزونه ولګوي. دغو اقداماتو سرلوسه زیان اړولی دی. د روسیې پر اقتصاد، پر پیسو او په نړۍ کې د روسیې پر حیثیت تاثیر کړی دی. د نورو اقداماتو زیانونه به تر دې لوړ وي. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې او امریکا پر دیرشو روسانو، اوکراینیانو او د کریمیا پر اوسیدونکو بندیزونه ولګول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د لویدیز بندیزونه یو مخ د منلو نه دي او دا ډول اقدامات به ناوړه عواقب ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې امریکا او اروپایي ټولنې ماسکو ته خبرداری ورکړ چې له روس سره د کرایمیا یو ځای کېدل ناوړه نتیجه لري. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي چې ماسکو خطرناک لور ته روان دی او نړیوالو اصولو او قوانینو ته پاملرنه نه کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زو د افغانستان پر لور. د ننګرهار ولایتي ادارې د دغه ولایت په اوو ولسوالیو کې د مومندو د قوم استازي رابللي او د وی غونډې په ترڅ کې ترینه دراتلونکو ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون ترڅنګ د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکړي.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې د سیشن بی پورس تر سره شو، د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته د مومندو مشران وربلل شوي ول. د ننګرهار والی مولوی عطا ولالو دین د غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او هم د خپلو سیمو په امنیت ساتلو کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. نوموړي وویل
بهتره ده پدای چې بیر دینه زمنګ ادارې وران شي، بیر دینه زمنګ مسلکي رجال زمنګ زلال شي، بید دینه زمنګ ادارې چور شي، بید دینه چې کاری اهلیت معیار نه ول شي، راځي د ملي مشارکت په اساس باندې سره کیږي. د انتخابات چې پرون په ایران او پاکستان کې په ښه طریقه تر سره شو، موږ او تاسو ته څنګه زمينه برابرولې شو چې موږ هم لاړو صندوقونو ته خپل رایه ورکو.
د مومندو د قوم استازو ژمنې وکړي چې هم به په انتخاباتو کې ګډون کوي او هم به په خپلو سیمو کې د امنیت ساتلو په برخه کې له امنیتي ادارو سره مرستې کوي. د کامی ولسوالۍ یو تن قومي مشر معلم زرجان وویل چې دوی به هڅه وکړي چې انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي.
مومن ټول عمر خپل کارونه په جرګو او مرکو د لارې نه حل کوي، نو موږ کوشش وکړو چې زمونږ انتخابات پر امن وشي.
د رودات ولسوالۍ د مومندو د قوم یو تن قومي مشر لطفور رحمان وایي
د مومندو د کام په رابطه باندې به داسې خبره وکړم چې زمونږ خو دستي صاحب په آرې ولسوالۍ کې موږ د مومندو شورا لرو. د مومندو د شورا موږ یو غونډه کړې ده انتخاباتو دپاره به عمومي یو داسې یو شکل جوړو لکه چې موږ به انتخابات کړو انشاءالله.
د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر اجی حبیب الله هم د مومندو قوم په استازیتوب په انتخاباتو کې د ګډون ژمنتیا وښودله.
انشاءالله موږ به په روانو انتخاباتو کې پوره ملاتړ کوو او پوره برخه واخلو.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لالپوري، مومندري، بټیکوټ، روداتو، بیسودو، کامی او گوشتی ولسوالی کې د میشتو مومندو قوم څخه به یو ګډه کمیټه جوړوي چې د ضرورت په وخت به له ولایتي ادارې سره د ستونزو د هوارولو په خاطر غونډې کوي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له ننګرهار وزو د خوست پر لور. په خوست کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د خوست چارواکي وایي د دې کمپاین په لړ کې به په ښار او ولسوالیو کې په لسګونه زر میوه لرونکي او نور زینتي نیالګي کینوي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل راپور کوي.
د شین خوست په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین په یاد ولایت کې د اداري کمپلیکس له پراخ ساحې چې تر اوسه پکې نیالګي نه و کینول شوي را پیل شو. خوست والی عبدالجبار نعیمی د سه شنبه په ورځ د نیالګیو د کینولو په جشنواره کې مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پام کې لري د ښار او اطرافو په ټولو هغو سیمو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه او استوګنه زیاته ده، میوه لرونکي او زینتي ونې چې د طبیعت د ښکلا سبب ګرځي کینوي.
ولایت او د ولسوالیو ټولو ادارو د تعلیمي مرکزونو او د ټولو ساحو څخه چې کوم هغه څوک لیدنه کتنه کوي په هغوی کې مهم د شین خوست او د ښایسته خوست او د طبي خوست چې هغه د ونو په ښایست سره
قومی مشر حاجی محمد علی زدران مشال را ریو تول خلک باید خبر و شعار پر زاید دست پر لیپ دی موسم که عملا دی نیالگوی پکنولو او دی چاپریال پس هم سورتیا که برخوا اخلی
زو پا دی طول و پا همون که افغانستان بیا بل خصوص دی خوص دی خصومیش دی خلکونا دا هیل دارم چی دی وطن پس هم سورتیا و کلا که فعال برخوا اخلی یواز دا نشه دی خبری وکی بلکه عملا اقدام وکی او پا دی که هر سر دی حد نزیاد کوشش باید وکی پا وطن پا جلاوله و دی وطن پس هم سرواله که
د خوست ولایت شورا رئیس سید کریم خان خاکسر بیا ټینګار وکړ چې تر خار په اطراف او ولسوالیو کې د نیالګیو د کینولو لپاره مساعد چاپیریال شتون لري او باید اطرافي سیمې له پامه ونه غورځول شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزې خپرونې تاند هیلي ته راګرځوم. د نن په تاند هیلي کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي شاد بیګم سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوه اداره چلوي. د دې سره سره به دا هم واوري چې په پاکستان کې د مارچ په میاشت کې د ښځو سره د تشدد او زور زیاتی کومې پیښې مخې ته راغلي دي. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده اسد ده.
پتان دې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د شاد بیګم خبرې.
مطلب روان پروسس کې دا خزر په ځای برابر نن کړو وخت دا ښکاري چې دا خزر به یو بل لار ځان راوغاشي او په سیاسي عمل کې متخکاري چې خزر به ډېر ځر خپل ځای جوړي.
د ټولو اول رازو یوې مدواتی کتنې ته په ډان ورځپاڼه کې رافیا زکریا لیکي په اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ ولمانځل شو. په پاکستان کې هم په دغه ورځ پروګرامونه وشول. د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وشوې خو د دغه ورځ وروسته په پاکستان کې د ښځو پر ضد داسې پیښې مخې ته راغلې چې ترې یو ځل بیا دا ثابته شوه پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. لیکوال وایي په دې لړ کې 15 داسې خبرې مخې ته راغلې چې ترې دا ثابتېږي په پاکستان کې د ښځو خلاف کومې خبرې روانې دي. لومړی دا چې جنکۍ په ماشوموالي کې ودول کېدای شي. په 11 مارچ نه د 8 مارچ دوه ورځې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا اختر شیرانی دا اعلان چې د ماشومانو جنکو ودول جایز دي او دا چې په دې لړ کې د ماشومانو جنکو په ودولو بندیز غیر اسلامي ده او د پاکستان لپاره سم نه ده. او یوازې دا نه بلکې د دې اعلان یې هم وکړ چې د دوه ماده لپاره د لومړی خزینه د اجازه ضرورت نشته. په دې په پاکستان کې د سیرونکو لخوا نیوکې هم مخې ته راغلي چې باید اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د رواني بدامنۍ په اړه هم سو وایي. دویمه دا چې په پاکستان کې د جنسي زیاتۍ یوې 18 کلنې نجلۍ له هغې وروسته ځان ته اور واچوه چې کله د هغې سره په جنسي زیاتۍ کې ککړ 15 کسان عدالت خوشې کړل. امینه بیبي د پنجاب په مظفرګڑھ کې د دغه کسانو د خوشې کېدلو وروسته په 14 مارچ ځان ته اور واچوه د زخمونو له وجې مړه شوه. درېمه دا چې په سند کې ځایي جرګې یا پنچایت یوه ښځه پر دې جرم ژوندۍ خښه کړه چې هغې د خپلې خوښې واده کړی و او دغه د دوی د روایاتو خلاف خبره وه او ځکه جرګې د هغې د وجلو فیصله وکړه. څلورمه پیښه په لاهور کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نرسانو د خپلو نورو ملګرو ته نوکریانو نه د لرې کولو خلاف احتجاج کولو د پولیسو لخوا پرې تشدد وشو چې پکې دوه نرسانې سختې ژوبل شوې او یوه چې د بچو ناروغه هم وه په روغتون کې سا ورکړه. لیکوال وایي په یو ملک کې په یوه اونۍ کې د ښځو ژوندي ښخېدل، دوی سره ډله ییز جنسي زیاتۍ او سوځېدل کافي نه وو چې د پاکستان د کرکټ یو هیرو په یو بیان کې اول خزي یوازې خ پخلې کولای شي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلې
نن په دان دهلی کې د دیر سیمې سره تعلق لرونکي شاد بیگم سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د پرمختګ لپاره د یوې ادارې انجمن بهبود خواتین مشرده په 2012 کال کې په امریکا کې د نړۍ د بهادرې ښځې جایزه هم ګټلې ده. هغه په پاکستان کې او خاص کر د پښتنو په سیمو کې د ښځو د مسلو په اړه کار کوي. د شاد بیگم نمو دا و پختل په دې تیر نږدې وخت کې په پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا کې د ښځو خلاف د تشدد یو شمېر پېښې مخې ته راغلي، نو آیا دا څه ویني؟ په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه پوهه او برداشت زیاتېږي که نه؟ په ځواب کې دا وایي،
داسې ده چې یو خو دا واقعیت مخکې هم کېدل، ډېر زیات کېدل، خو نن فرق دا دی چې نن څنګه میډیا ده او د دې ادارې کار کوي، نو درځونه لږ مخامخ راوتل شروع شوي دي چې د دې سره موږ په تشویش کې مبتلا کېدل ضرور پکار دي. نن هم چې مخکې هم کېدل، نن د دې هغه شر حالت سوا شوي هم ده او لږ مزید دبوم چې لږ دردناک ده، یو خوفناک غوندې شکل ورځ په تېرېدو سره اختیاري د هغې بنیادي وجه ما ته دا ښکاري چې ټیک شو یو طرف ته خوشعور او پوهه روانه ده، خو دویم طرف ته ادارې چې سم دي یا د حکومت طرف نه هغه ریسپانس نشته دی، هغه پذیرایي نشته دی داسې ښځو ته چې په کوم باندې تشدد کېږي. نو داسې ښځې چې کوم دی اوس هغه ځان له لکه مظفرګرد کښې کوم ماشوم وه ځان په خپله باندې سزا ورکوي، ځکه چې دی خو زمونږ چې کوم سوسایټي دی هغه دا ښځې قبلوي هم نه، هغوی د خپل جرم معلوم دی. نو دا ده چې د ادارو ریسپانس نشته دی او یو منظر ګوند ته آواز نشته دی او یو پوره هغه میکانیزم چې ته مونږ وایو یو سپورټ هغه ښځې دپاره نشته دی، ځکه چې کوم دی د وخت تېرېدو سره داسې دونه سیوا کېږي او نه خوښ انصاف ملاوېږي نه مجرمانو ته سزا ورکړل کېږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت ته یوې ښځې مشیرینه علاوه یوه ښځه وزیره هم نه لري. په موجوده حالاتو کې د ښځو په سیاست کې راتګ او په آینده کې د ښځو رول ته شاد بیګم څنګه ګوري چې په ټولنه کې د ښځو په سیاسي رول هم کار کړی دی؟
زمون با خوشحین خبره چې کومه ده هغه ما ته ښکاري، موږ په ښځو په سیاسي حقوق باندې هم کار کوو. ما ته یو ډېر غټ فرق ښکاري، یو جرت راته ښکاري په نوي جنکو کښې او په ښځو کښې چې هغې نوې نوې لګیا دي، پولیټیکل پارټي یې جوین کړي دي او ډېرې سرګرم دي د خپلو سیاسي حقوقونو لپاره. خو هغه کښې یوه مسله بیا دا ده چې ډېرې پولیټیکل پارټیانې دا ښځې د یو لیول پورې استعمالوي او مخکې چې کله د دوی د آواز خبره شي یا د دوی د فیصلې کې فیصله سازۍ چې کوم عمل دی هغه کښې د هغوی شرکت دی، نقان ته بیا دوی ښځو مخنیوی کوي او هغه زګونو کښې په ښځو باندې بندیز لګي یا هغه زګونو کښې شرکتونو باندې ښځې هغه ځګي ته نه شي رسېدی. خو زه وایم چې نه، بیا هم که زه پاکستان ته عموماً وګورم او پښتونخوا ته خصوصاً وګورم، دلته چې د ښځو سره کوم حالات روان دي نو دا حالات یو قسم ته ښځې چې دن نه یو تبدیلي راولي هغې ته ښکاري ده چې زه به د خپل آواز او خپلې مسلې دپاره په خپله باندې آواز چوټوم. ټیک شو، نن که پولیټیکل پارټیانې دې ته نه دي رضا چې دا جینه کوي او دا خلک راوځي دي، ډېر اکټیو لګي دي، زه ډېرې جینه زه وینم چې هغوی خپل د دې روان لکو ګورمنټ الیکشن دپاره خپل خپل کمپینونه چلوي، په کلو کښې ګرځي، خلکو کښې ګرځي، سړو ته ځان رسوي او هغوی ته خپل پیغامات ورکوي. که په دې مطلب روان پروسس کښې دا ښځو خپل ډګي برابر نه م کړو، وخت دا ښکاري چې دا ښځې به یو بل لار ځان را وباسي او په سیاسي عمل کښې ماته ښکاري چې ښځې به ډېر زر خپل ډګي جوړ کړي. او بیا یوه عامه ښځه، مسله دا ده چې دلته ښځې شته خو هغه یا غټ خاندان نه دي یا څه غټ مضبوط هغوی بګراوند دی، هغه ښځې بیا د عامې ښځې خبره نه کوي چې هغه زمونږ غټه مسله ده. او موږ غواړو هم ده چې عامه ښځه را شي، عامه ښځه چې د ښځو په مسلو پوهېږي او هغه د هغې پر آواز چوتولی شي، نو هغه تبدیلي موږ ته ښکاري. هغه لکه زما زه په خپله چې لاړ شم ډېر زګونو ته باجوړ ایجنسۍ ته یا نور شاته زګونو ته یا کېټي ته زما یقین را ځي څومره چې ښځې هلته چې دوي نه مسلوکې ډېرې اکټیو ډېرې اکټیو دي الحمدلله.
شاد بیگم د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکي ده. دا چې په دیر او سوات ضلعو کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو وروستو حالات څنګه دي او آیا په دغه سیمو کې ښځې د تعلیم او روزګار په اړه اوس څه مسلې لري؟ په ځواب کې شاد بیگم وایي،
بالکل داسې ده چې د طالبانایزیشن نه مخکې هم زمونږ په علاقو کښې خاص کر زه د غلکنډ ډیویژن سیمې خبره کوم، بره دیر لور دیر سوات شانګلې بونیر دغه علاقو دلته کښې مخکې هم څه ښه صورت حال نه و، نه د جنکو دپاره تعلیمي رعایت ادارې صحیح وي، نه چې کوم دی د چې کوم انصاف ورکولو والا ادارې دي، عدالت دي یا پولیس دي، د هغه ادارو مخکې نه چې کوم دی کمی دی، د ښځو چې کوم زمونږ فسده رسم و رواج دي لکه د غیرت قانون باندې قتل شورا ده ځینو مخکې هم و. خو یو غټ غټ چې کوم هغه فرق راغی هغه مزید دا څیز خوفناک و، مزید چې کوم دی زمونږ دپاره سخت تر خزو پر هغه د طالبانایزیشن وو چې راتلو سره دوی د خزو په موبیلیټی باندې د خزو په ایجوکیشن باندې په هر څه باندې پابندي ولګوله او نن موږ تختاری چې څوک د امن خبرې کوي نو په دې امن پر خبرو کې هغه دې ته نه ګوري چې آیا د دې ټول امن د خزو په ژوند باندې څه اثرات وو اوس هم دوی نه ګوري او بیا که موږ ګورو اثر چې کوم دی ریهبلیټیشن روان دی که دوباره د خلکو ډیولپمنټ روان دی او که د ایجوکیشن خبرې کېږي موږ تختاری څنګه چې ښځې متاثره شوې دي هغه شانتې د ښځو لپاره توجه نشته دی یو خو په هغه فورم کې چې په کوم ځای کې دا خبره کېږي په هغه فورم کې د خدمتۍ نه زموږ د ریجن نه اوازونه ډېر سمې د ښځو ځکه چې ډېر کم مقابلوېږي خو چې کوم اوازونه دي نو هغه هم ډېر کوشش کوي چې هغه اواز ورسي چېرې دغه علاقو د بحالۍ او د ترقۍ چې کوم کارونه دي په دې کې دي د ښځو مسلې چې کوم دي هغوی ته خصوصي توجه ورکړی شي او هغه مطلب تعلیم دې عام کړی شي په ښځو کې د هغو د نظرې احسانونه پیدا کړی شي بل څوک ګوري چې څو خبرې کوي چې بیل بیل زما په خیال فلحال خو حکومتونه دا وایي چې د دې سره خو دونه وسایل نشته چې د شته خلکو غم وکړي او بیا هغه چې ځینې خلک وایي چې رږي نو د ښځو د بیل داسې اوسرولو به بیل داسې هغه څه ممکن نه دا څه باندې دي موږ وایي چې څوک د ترقۍ لپاره مخلص وي نو زموږ چې کوم کلچر دی کوم ځینې د دې کال د ښځو له ډېرې په پټي کې کار کوي په سر باندې هو بم راوړي خو چونکې دی موږ خبره کوو چې نه دغه دې هم کوي خو د تعلیم هم ضروري دی روزګار هم ضروري دی او د هغې د حق لپاره د هغې چې کوم رایه ده هغې اورېدل ضروري دي نو ادارو له پکار دی چې دا اوس په حالې سنګار کې په دې کې د ښځو شي ومني او دې له کار شروع کړي
د شاد بیگم له مو چې کله دا و پختل دا د دیر اوسیدون کې دا د پخپلا سنگ وکړل شو چې تعلیم حاصل کړي د خزو د حقوقو لپاره کار وکړي او حتی چې د نړۍ د یوې بهادر خزې جایزه هم ترلاسه کړي او آیا په دې لړکی د دې کورنۍ د سره مرسته کړې کنا په جواب کې دا وایي
یو خدای دې چې د اولنی ورځې نه تر اوسه پورې مخالفتونه هم دي مشکلات هم ډېر زیات دي ډېرې مسلې دي خو زه به ووایم چې لږ که زما ذاتي زه ووایم زما همشه دا کوشش دی چې که زه هم لوغ ورځ هم دی خو زما چې څومره فرض دی او زما فرض ما ځان نه ګرځولی دی د ژوند د ښځو او د جنکو په ژوند کې بدلون د دې لپاره که فرض که زما کې یو ورځ ژوند هم دی نو زه به خپل کوشش کوم څه واسه ځنه ما یو بل څه پر پاس یو دغه سره هغه د ټیم ورې خپل څه واته یو عمل وشورو شي هغه څه چې روانه ما زما سره یو خبره ده چې داشته زمانه چې الحمدلله زما سره د خپل فهم زما سره د خپل کلار زما د فاون او زما درونو زما سره یو سپورت موجود دی او زه دا ځنم چې به یو پښتون غیرتمن سره یو مغی کوي ما چې خپل خوین دی او دونه چې تبدي اغه له اغا د اختیار ورکی چې هغه خپل فیصله وکړي او د خپل مند هغه کوم صدره د خپل غوړي هغه دا چې نه چې هغه سره چې هغه ته مونږ خوېل شو چې هغه دې چې کنټرول لا ولي او هغه چې کوم دی نو هغه خپل ځان ته باور کوي زما په خیال هغه یو غیرتمن پښتون نه دی زه په دې باندې فخر محسوس کوم چې زما پلار زما خوان یو غیرتمن پښتون دی او هغه مال زما د ژوند فیصله او زما د کار د باره کې فیصله او زما د دې د جهاد د لپاره مال په فرصت په پوره کړی دی او مال دا فریډم راته دی چې زه په دې مخ خلال شم نو ځان ته لارې واري کوم ډېر مشکلات راشي یو بیا هم زما سره سپورټ کوي ما ته چې دا دې رښتیا چې دا کار بند کړي دغه خبره ده چې د پښتنو د قوم سره زموږ چې کوم څه امو چې څه فیسکو لګیا یو د کومې مسلې دي نو زما په دې پروسس کې د مې یو سپورټ هم جوړ شوی دی ځکه چې څنګه چې د پښتنو خبر راغلی دا ما یې نمائندګي کړې ده نو په پښتنو کې زما په کلي کې زموږ په علاقو کې ښه شته چې هغه اوسم زما سپورټ کوي مخکې زما سپورټ کوي خو یو مسله به واچي کېدی شي په ظاهر چا د دې اوله کې اظهار نشو کولی او چې د وخت تېرېدو سره خلکو زما کار ته او زما کار ته صرف یو ګام زیات زه نور ایشو سینه زم په دا چې زه کوشش نه مادارې چې په هر پلیټ فارم باندې په پښتنې ښځې مسله ورسوم او ته وړاندې کوم چې بیسیکلی حقایق څه دي پښتنه ښځه څنګه د منصبو د کارونو باندې مستفید کېږي چې دا غیر د دې فرق نه راتلی شي او سفر څخه د دې مسلې دي نه هغه مسلې څنګه دي زه صرف دا کار کوم په دې وخت نه وم په دې کې په مخکې نه وانه ما نو هغه پښتانه خلک چې کوم دي هغه د ما په جریې کې لکه سره چې آی ډی پی سکن چې خلک یې خبر رالي نو خپل په ترینه پر خلک به هر مخه جریې رالي هغه به جبه نه ورکلا نو هغه شروع به بیا وي شکر دې چې مو څو خوشاله چې تر دې زه مو خبره کړې ته زه مو خبره خبره مفتوري بیا نن زه په خوشاله چې زه یو ځای نه مانم پښتانه کې خزه کې الحمدلله ډیره وزن واڅو چې وی دي ډیره خزه دي ډیره مختلف ا د دې چې هڅه کوم دی هغه شروع کړی دی او چې څونه ډیره جنې کوي څونه خزه ډیره یې نمو سره فیل کی زموږ د ټول اواز کې کوم دی هغه مزید امپاور کیږي مضبوطیږي زما په خیال چې روان وخت به زموږ د خزه د سوکالي په دې د صبح کې په دې ملک ان شاء الله
دا وعده دی اونې تان دی اهل خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای په امان
سری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی